یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند الله شمشاد زدران سره چې تخنیکی همکاري سره کوي. هر کله کوم په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ملګری ملتونه وایي تیر کال په افغانستان کې تر لس زره زیات ملکي افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت وایي پر جماعت الدعوت او فلاح انسانیت مرستې باندې بندیزونه لګولي دي، او د دښت بیا رغونې لپاره د دېرش میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وشوه. د خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه وایي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د جګړو له امله تر لس زرو زیاتو ملکي وګړو ته مرشوبله اوښتېده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتو د بشري حقونو د دفتر له لوري په کالني راپور کې چې نن خپور شوی، د وژل شویو افغان ملکیانو شمیر 3438 تنه او د ټپیانو 15015 تنه ښودل شوی دی. د راپور له مخې که څه هم دا شمیرې د 2018 کال په پرتله په سلو کې نه کم دي، خو وایي چې په ځانمرګو چاودنو او نورو بمي چاودنو کې ملکیانو ته مرشوبله زیاته اوښتې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامه چې یا ماموتو د ځانمرګو بریدونو له امله ملکیانو ته د اوښتې زیان په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه، او ویل چې په دې ځانګړې توګه د خلکو د استوګنې په سیمو کې له توپیر پرته د ځان وژونکو حملو په ګډون د چاودیدونکو وسیلو کارولو ډیر خواشینی کړی دی. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر زید رادل حسین ویلي چې د افغانستان خلک د هر کال په تیریدو په ناامنۍ او ډار کې ژوند ته دوام ورکوي. وسلوالو طالبانو پرون په یوه لیکې د امریکا له خلکو غوښتي چې پر خپل حکومت فشار راوړي چې له افغانستانه ووځي. په دغه سرخلاصي لیکې طالبانو د امریکا د خلکو، چارواکو، غیر دولتي مؤسسو او د کانګرس د سوله غوښتونکو غړیو په نوم استولی دی. په کابل کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته د افغانستان او امریکا ولسمشرانو وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نه کوي، خو طالبانو په دې لیک کې د سولې وړاندیز کړی دی. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه پورې د دغه لیک په اړه څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې په کراتو په دې ټینګار کړی چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشۍ او مالکیت وي. د افغانستان ولسمشر د ویان دفتر د افغانستان د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د طالبانو د دغه نوي وړاندیز په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر ګروه کې دست به جنایت علیه
مردم دی، وایي هر ډله چې د خلکو پر ضد جنایت کوي ملکیان هدف ګرځوي او بیا یې مسؤلیت په غاړه اخلي. له دغه ډول ډلو سره موږ هیڅ کله خبرې نه کوو. د طالبانو په لیکې د پراخ بنسټه حکومت ژمنه شوې، د نجونو په ګډون پر زده کړو ټینګار شوی، ظاهرا یې د واک د ویش خبره رد کړې او ویلي دي چې دوی د حکومت د جوړېدو حق لري. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې سبا په شارجه کې څلورمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان به د زیمبابوې سره نورې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ولري چې راتلونکې لوبه به په 14مه او 15مه یو ورځنۍ نړیواله به په 9مه نیټه ترسره شي.
تر اوسه پورې د دې لړۍ په ترڅ کې دواړو خواوو درې یو ورځنۍ مسابقې کړې دي چې په دوو کې افغان لوبډله بریالۍ شوې او یوه زیمبابوې ګټلې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت الدعوه ډلې او فلای انسانیت مؤسسې بندیزونه لګولې دي. د پاکستان د واکمن مسلم لیگ ګوند ویاند صدیق فاروق پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل:
جو ادارې نو تعلیمي ادارې او دوسرے مختلف
کومې تعلیمي او نورې ادارې چې دوی فعال کړې وي، حکومت د هغوی کنټرول په لاس کې واخیست، همدارس د هغوی پر بانکي حساب بندیز ولګید. ښاغلی فاروق زیاته کړه چې د نړیوالو فشارونو له امله دا بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه یا مالیه وزیر سټیف منوچین وای د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په غچ کې پر یو شمېر روسي پانګوالو نوي بندیزونه لګوي. منوچین پرون چهارشنبه د امریکا د سنا جرګې مالی کمیټې ته په راپور کې وویل دوی پر دغو بندیزونو فعالانه کار کوي او په لنډ وخت کې به یې عملي کړي. او امریکایي چارواکي وایي په فلوریدا کې د هغه ښوونځي پخواني زده کوونکي چې له ښوونځي ایستل شوی و په ډزو لږ تر لږه اووه زده کوونکي او لویان وژلي دي. دا پیښه تېره شپه د فلوریدا ایالت د پورکلند د سیمې په یوې لیسي کې وشوه. حمله کوونکي 19 کلن نیکولاس کروز نومیږي چې د نامعلومو دیسپلیني دلایلو له امله له ښوونځي ایستل شوی و. د برودوارد کاونټي د سیمې د پولیسو مشر سکاټ اسرائیل په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هغه له ډزو وروسته په خپل ځان پولیسو ته تسلیم کړی دی.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو واورېدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې غواړئ پیدا کړئ. بلاندی با په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی یا دفتر یا یوناما وایي په 2018 کال کې د ملکی وګړو مرګ شو بل لس سلنه کم شوی وقو په هوایی حملو ډله ییزو بریدونو او انتحاري حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی و. په دې موضوع د ملګرو ملتونو یو رپورټ نن خپور شوی ده. دې رپورټ جزئیات به درسره شریکو. دا چې په افغانستان کې رښتیام د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د جګړې خکېلو لورو څومره اقدامات کړي دي او څومره ممکن دي په دې موضوع د سیاسي چارو له یو کارپو سره مرکام لرو. دا سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي کچېری سربیا غواړي د اروپایي ټولنې سره یوځای شي نو د کوسوو خپلواکي دي په رسمیت وپیژن. همدارنګه اقتصادي خبرونه هم لرو. د افغانستان په اړه باسین نور ریپورټونه هم درته وړاندې کو. یو کلی زرغګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. دادا آزادۍ رادیو ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي په 2018 میلادي کال کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله لس سلنه کم شوی وه خو په هوایي حملو ډله ییزو بریدونو او انتحاري حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی شي ماموتو د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما د کلنی رپورټ د وړاندې کولو پر مهال په افغانستان کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله وحشتناک او ویرونکې بللې. د یوناما د رپورټ له مخې په 2018 کال کې لسو زرو ډیر ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخت چې 2/3 ملیونې طالبان او داعش او 40% هغه د حکومت پلو ځواکونه دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي ملکی وګړو ته د حکومتي ځواکونو لوري تر هغې کمه مرګ ژوبله وخت چې یوناما یې په اړه وایي. محمد حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل به له ده واورو.
بلیان صاحب سلامونه تاسو ته او رادیو محترم اوریدونکو ته. نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د 2018 کال د ملکی وګړو مرګ ژوبلې په اړه خپل رپورت له رسنیو سره شریک. په دغه رپورت کې یو ځانګړنه پکې دا ده چې تقریبا لس سلنه ملکی وګړو ته مرګ ژوبله په 2018 کال کې د داعش وسلوالو لخوا اوښتی ده او 2/3 تلفات چې اوښتی دي. د یوناما د رپورټ پر اساس طالبانو او داعش دغه تلفات دوی عاملین دي او 40% حکومتي ځواکونه. ښاغلی اماماتو په افغانستان کې د ملکی وګړو مرګ ژوبلې او همداراز د انتحاري حملو په اړه د دې د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده او دوی ویل چې که ملکی تلفات له هر اړخه وي او له هر لوري اوړي په هیڅ وجه قابل د توجیه نه دي او دوی ته د منلو نه دي.
The key finding in the report is that more than 10,000 civilians have died or were injured as a result of the conflict in 2017. The majority of civilians killed are the consequence of attack by anti-government elements, and this includes not only the Taliban.
په 2018 کال کې د ملکی وګړو مرجول په ریپورت کې یو بل موضوع دا ده چې په انتحاري حمله او ډلیز بریدونه دا چې زیات شوی اکثره غي په جمعهتونو او مقدسو ځایونو کې چې د یوناما په ریپورت کې راغلي 1500 کسانو ته لامدي قبل مرګ ژوبله وخت ده. یوناما وایي چې په ټولو د جګړې په خپلو خو غږ کوي چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي او په مقدسو ځایونو بریدونه او همدارس ډلیز بریدونه او عامه ملکی ځایونو څخه د پوځي اهداف په توګه کار اخیستل د ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. همدارس د افغانستان دفاع وزارت ویان بیا د یوناما د راپور د خبرېدونه وروسته یوې خبري غونډې ته هغه مشل سلنه چې د یوناما په خبره ملکی تلفات د افغان حکومتي ځواکونو لپاره وختي د غشمیره دوی ویل چې کڅام د یوناما ریپورت په مکمله توګه نه ردوي، اما هغه شمیر چې له دوی سره شته ده چې د افغان ځواکونو لخوا ملکی وګړو ته څومره مرګ ژوبله وختي ده، هغه شمیره د یوناما له شمیرو سره په ټکر کې ده. دوی ویل چې افغان حکومت په ټوله معنا هڅه کوي چې د ملکی وګړو ژوند او د دوی خوندیتوب ته جدي پام وکړي او دا د ولسمشر غنی او لارښوونه هم ده او په دې اړه باید ولس ډاډه اوسي. بلیان سه
ډیره زیاته مننه کوو حدیث پردیس له تاسو نه. زموږ بل همکار یوسف خان زدران په همدې موضوع له هایګل سلیمان خیل سره مرکه کړې ده. دا مرکه به واورو.
نو طالبانو خو اوس موږ تاسو فکر وکړو طالب په مخامخ جګړه کې خو دوی مات شوي دي، هغه قوت نه لري چې دوی مخامخ جګړه وکړي او لپاره دې چې جهان ته ځان خود لوي چې موږ هم حضور لرو موږ هم برلاسي یو. نو دوی انتحاري حملو ته دوی مراجعه کړی دی، انتحاري حملې صرف د ځان خودل دي او واکن چې د مخامخ جګړو کې موږ تلفات نه لرو، ولی په انتحاري جګړو کې انتحاري عملیاتو کې موږ ملکی تلفات هم لرو. په انتحاري حملو کې دا تفکیک هم نشي کېدای چې کدوی فرضاً د یو نظامي کتې ته دوی چی حتمن تر څو چې هغه اصل کې ته مرکز ته ننوځي په دروازه کې دوی انفجار ورکړي هغه کې ملکی خلک هم سره تعامل لري.
خو سلمان خیل صاحب، یوناما وایي چې د دغه ملکی تلفاتو مخنیوي یعنی ممکن دی خو که لازم دقت وشي او دلته او تعهد موجود وي، بل اخر دغه تعهد دقت څه کېدل شي؟
ګوره زدران صاحب، دوه شرطان یو په انتحاري حملو کې دقت نام مشکله ده چې دقت وشي
په ټوله کې په جګړه کې په روانو جګړو کې چې د تیر کال رئیس دوی ثبت کړی دي هغه ارقام ته دوی اشاره کوي، په دغه جګړو کې چې د ملکی تلفاتو مخنیوي شوی وي څه ممکن دي؟
ولی ممکن دي یو مثلا دا ده چې ملکی تلفاتو کې چې د افغانستان دولت کوم عملیات کوي دوی باید هغه هدف دقیق پیدا کړي او دوی باید هغه کوردینه کړي د خپل د استخباراتي او کشفي قطعاتو سره ارګانو سره باید دوی تثبیت کړي، بعد له غنه دوی دقیق عملیات باید وکړي او کچې د دوی کوردینه ونه کړي د امنیتي ارګانو سره دوی امریکایان یا د افغانستان دولت کوردینه نه کړي شریک نه کړي او نتیجې راونه باسي په خپل سر هر څو په خپل سر دا حمله وکي تبان دي ملکی تلفات زیاتی کی په هوایی بمبار کې هم دا خبره ده د دولت یا ولایدا ما
بل یو وختنه ملکی زیاتی یو وختنه تل متراکیږي چې په جګړو کې خپل خواوي جنگي قوانینو ته احترام ولري ممکن دا د ملکی تلفات تر ډیره مخه ونیسي. فکر کوي چې دغه تلک څه پام شوی دی کنه دا به احترامي یا ملکی تلفات مرجوب لا په ډیره دوه
قوانینو ته رجوع نه ده شوی، قوانین په نظر کې نه دیول شوی، نه د افغانستان دولت د خواب قوانین په نظر کې نیول شوی دی، هغه طالبان مخالفو قوانین پیژنې هم نه قوانین نو نه امریکایانو قوانین د افغانستان قوانین ته مراجعه کړی ده، لکه موږ په تاسو وویل چې د کوم ځای نه چې بمبارد کوي د په وادو بمبارد کوي بیګناه خلک مري، لکه قوانین ته در حال کې چې قوانین دا نه ایجابوي ته په چا هدف د تثبیت کړی نه وي نقطه معلومه کړی نه وي او بعد هغه عملیات کوي او کوردینه کړی دی نه وي، نو دغه قوانین ته جدي توجه نه ده شوی. که توجه جدي ورته وشي حتما ملکی تلفات صفر ته راوړي.
های ګل سلیمان خیلو چې د ملکی تلفاتو په اړه او په دې برخه کې د یوناما د وروستي ریپورت په اړه خپل نظر څرګندو. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې شوې. په مخلصو اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري سو د غنمو د افاتو د مخنیوي او حاصلاتو د ډیرېدو لپاره د نږدې 40 میلیونه ډالرو په ارزښت یو نوی پروژه پلی کړي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د دغې پروژې لګښت امریکا متحده ایالاتونو پراختیا ادارې له لورې ورکول کیږي. د نوموړي په وینا د یادې پروژې کارونه عملا پیل شوي او دا مهال په کابل، هرات، بلخ او ننګرهار کې تر یوه حده پلي شوي دي. دوی وایي یاده پروژه به تر 2022 میلادي کال پورې دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي وایي په افغانستان کې د پانګونې لپاره په دې وروستیو کې د ځینو سیمه ییزو هیوادونو لیوالتیا ډیره شوې ده. د دغې خوني ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ګډې پانګونې په هدف له دغې خوني سره د هندي، ایراني، ترکیې او یو شمېر نورو هیوادونو اړیکې پراخې شوې او هڅه کوي چې په افغانستان کې پانګونه زیاته کړي. نوموړي وویل که چیرې د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شي د بهرنیو هیوادونو پانګوال به زړه ښه کړي چې افغانستان کې خپله پانګونه ډیره کړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي اوړه 1100 افغانۍ، د بورې 1500 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریزو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ او د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 650 او 1 لیټر ډیزل په 650 افغانۍ پلورل کیږي.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. ناجیه صافی درته وړاندې کړل. اوس هم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه راواخلو، یو نړیواله مسله څیړو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي که چیرې سربیا غواړي له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي نو د کاسوو خپلواکي دی په رسمیت وپیژني. همدا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي، همدا اوس سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، اول خو ستړې مشي، بیا که دا راته ووایي چې آیا دا نوی شرط دی چې سربیا ته ایښودل شوی که تر دې وړاندې هم د اروپایي ټولنې په ځانګړې توګه د جرمني مشرانو ورته څرګندونې کړي؟
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمر ګابریل پنون کوسوو ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له صدر اعظم سره یو ګډه خبرې غونډه درلوده او هلته یې پر سربیا دا شرط کښېښود چې که غواړي له اروپایي ټولنې سره یو ځای سي نو البته چې د خپلو قوانینو جوړول او اصلاح کول باید په لومړي سر کې وي. خو ګابریل وویل چې اروپا ته د تک پر لارې د کوسوو د خپلواکۍ په رسمیت پیژندل یو عمده او طبیعي شرط دی. ګابریل وایي د لومړی ځل نه دی چې په کوسوو کې دا خبره کوي، بلکې وایي د سربیا چارواکو ته هم دا پیغام رسولی دی. کوسوو چې د سربیا یو پخوانی ولایت و، لس کال وړاندې د خپلواکۍ اعلان کړی دی. البته دغه هیواد اوس چمتووالی نیسي چې د فبروري پر 18 نیټه د خپلواکۍ د اعلان لسمه کلیزه ولمانځي.
دا راته وایي چې آیا بلګراد تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي چې دا شرطونه مني نه مني؟
سره له دې چې 15 هیوادونو د کوسوو خپلواکي منلې ده چې په دې کې د اروپایي اتحادیې د 28 هیوادونو څخه 23 په دې ډله کې شامل دي، خو سربیا لا هم هیڅکله دې اقدام ته مثبت ځواب نه دی ویلی. البته دا باید ووایم چې جرمني یو له لومړنیو هیوادونو و چې د کوسوو خپلواکي په رسمیت وپیژندله، ورسره امریکا، فرانسه او بریتانیا هم همغږي شول. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد به هڅه وکړي د اروپایي اتحادیې پاته 15 نور هیوادونه چې لا دا اقدام ته مثبت ځواب نه دی ویلی دا کار وکړي. دا هیوادونه اسپانیا، رومانیا، قبرس، یونان او سلواک دي. ګابریل زیاته کړه چې د سربیا دا کار به منطقي وي ځکه کوسوو بیا هیڅکله د سربیا یوه برخه نه سي جوړېدی. سربیا هیله لري چې تر 2025 میلادي کال پورې له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي. دغه هیواد دا تمه نه درلوده چې د کوسوو په رسمیت پیژندل به د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره دوی ته یو شرط جوړ شي. دغه راز د ملګرو ملتونو سره د کوسوو د غړیتوب غوښتنه د سربیا د پلویانو لکه روسیې او چین لخوا له خنډ سره مخامخ شوې ده. په کوسوو کې شاوخوا 1000 سره سربیایان ژوند کوي او دوی لا هم بلګراد د خپل پلازمینې په توګه ګڼي او له مالي اړخه د سربیا لخوا تمویلېږي.
ډېره زیاته مننه فریبا ظاهر. دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ والی وسلوالو طالبانو د داعش ډلی او هغه کسانو ته چې دولت د وسلوالو مخالفانو سره اړیکې لري او یا هغوی تمویلوي ویل د ټولو حرکتونو او فعالیتونه څاري او په یو ځای کې به هم له امنیتي ځواکونو خلاص نه شي. روحلان وري په دې اړه له کونړه تفصیل راکوي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی په څوکۍ ولسوالۍ کې جوړې شوې غونډې کې په ټول کونړ او په ځانګړي ډول په دیوګل دره کې پرتو وسلوالو مخالفینو او د هغوی پلویانو ته خبرداري ورکړ چې د حکومتي کشفي او امنیتي ادارو د سار لاندې دي او په هیڅ ډول ترې نشي خلاصېدی.
هغو ته خبرداری ورکم چې د موږ د انزارو نه پټ دی، د دوی په کړنو د موږ کار روان دی. څه چې نن کو په کوم تلاش کې چې نن دی چې اډه کار ته شي، اډه پورته شي، لرګی یې خواته پاتې شي، لرګی راووزي او څوک دې تمویل کا د چا سره وابط په دې رابطه لري، دغه ارمانونه به مې ګورته یس، هغه دې ښه په خلاصو غوږو باندې وارد.
والي وایي هر څوک چې د ځنګل په څیر نورې ملي شتمنۍ لوټ کوي او په هغه د دولت وسلوال مخالفین اکمالوي باید په دې پوه شي چې یوه ورځ به نیول کیږي او د ټولو خیانتونو حساب به ورسره کیږي.
تقریبا په شکل د اشکال په دغه جګړه کې دغه درې په نامنۍ کې په دغه مشکلاتو کې دخیل دي چې هغه ځینې مافیایي کړی دي، د لرګیو ځینو قاچاقبر دي چې د هغې په د ناامنۍ کې ګټه وه، خیر یې وه، یو یې د افغانستان ملي شتمنۍ تالا کړلې او هوس یې هم تالا کوي او د بله طرفه تروریستان تمویلوي. نن د افغانستان ملي شتمنۍ د دې په لاس تالا کیږي، په هغې باندې تروریست تمویلېږي او د ما او تا د دغه مظلومو خلکو د وطن د دغه مدافعینو د وینې د تویدو سبب کی.
د کونړ والی په داسې حال کې په یاد ولایت او په خاص ډول د دې وګل په دره کې پرتو وسلوالو مخالفینو ته د نیولو او شړلو ګواښ کوي چې دا درېمه میاشته چې په یاد ځنګل لرونکي سیمه کې افغان ځواکونو د ولسي پاڅون کوونکو په ملاتړ او د داعش یا اسلامي دولت وسلوالو یو بل ته مورچې نیولي چې یو ځل د دواړو خواوو ترمنځ سخته جګړه هم شوې وه چې په کې د داعش جنګیالیو افغان سرتیر و ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وختې وه. د همدې جګړې له ویرې شاوخوا 1500 کورنۍ خپل کورونه پرېښودل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرونې په دوهمه نمایي کې د یو کلي زر غږونه ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند ژوندی بحث لرو. نن په دې غږیږو چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ولې ضروري دي او تاسو ورڅخه څه ګټې لیدلې. دې خبرونې ته مو خپل پیغامونه په 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمېره سر له اوسه راستولی شئ. دا شمېره ستاسې غږ په اوتومات ډول ثبتوي. شمېره یو ځل بیا وایم 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته. دستانو اوس هم یو بل رپورټ راخلو او هغه په بلخ ولایت کې د ښځو په وړاندې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه دی. په بلخ ولایت کې د ښځو له حقونو څخه د دفاع بنسټونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښمن دي. په بلخ کې د افغان میرمنو شبکه وایي چې په تېرو 10 میاشتو کې په مزار شریف کې د ښځو په وړاندې 350 پیښې د تاوتریخوالي ثبت شوي. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه رپورټ لري.
په بلخ کې د افغان ښځو شبکه په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو شکایت کوي او د یاد بنسټ مسؤلان وایي چې له مجازاتو څخه معافیت سبب شوی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه زیاته شي. د افغان ښځو د شبکې مسؤله معصومه رحیمي وایي چې په ټولنه کې فقر، د ناامنۍ زیاتوالی، د کاري زمینې نشتون او له مجازاتو څخه معافیت هغه عوامل دي چې په بلخ ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی دی. میرمن رحیمي چې یو خبری کانفرنس ته په مزار شریف کې خبرې کولې زیاته کړه چې په تېرو 10 میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 350 پیښې په مزار شریف او 14 ولسوالیو کې ثبت رسیدلې. اغلې رحیمی په دې اړه وویل:
اکثرا خشونت های فامیلی است که زیادتر در جامعه ما که لالا عمل شمه ما و شما می فهمیم که اما عرفانات ناپسند در جامعه ما جامعه سنتی است و مرد سالاری است، جامعه مرد سالاری است که زنها زیادتر حتی در خانه در محیط خانه مسئولیت ندارند.
سره له دې چې د افغان ښځو د شبکې مسئولان د تاوتریخوالي ډیری پیښې د کورنۍ تشدد پیښې بولي، خو په بلخ ولایت کې د ښځو له حقونو څخه مدافعان وایي چې د تاوتریخوالي د ترسره کېدو پیښې کورنیو ته نه منحصر کیږي او ښځې له کوره د باندې او په کارځایونو کې هم د جنسي تاوتریخوالي قربانی گرځي. په بلخ کې د ښځو د حقونو فعاله کریستینا عزیزی وایي چې دې ولایت کې حاکمه سیاسي اوضاع او د نامنۍ موجودیت هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي پر پیښو ناوړه تاثیر کړی. کریستینا عزیزی وویل
نگرانی ما از این است که خشونت ها امروزه در افغانستان زیاد شده به دلایل گوناگون، اوضاع سیاسی و همچنان اوضاع اقتصادی که فعلا در افغانستان است، این باعث شده که خشونت ها افزایش یابد.
پمده حال که در بلخ ده خزو ریاست مسئولان ده خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی موجودیت تاییدوي او وایي چې د روان کال په ترڅ کې د خزو پر وړاندې 346 مورد تاوتریخوالی ثبت کړی چې پکې د قتل، په جبر ودونه او د وهلو ټکولو پیښې هم شامل دي. د بلخ د خزو چارو مشره شهلا عدید وایي چې نسبت تیر کال ته د خزو پر وړاندې په ترسره شویو تاوتریخوالو کې 10 مورد زیاتوالی راغلی. شهلا عدید وویل
در حدود 346 قضیه را ثبت راجستر داشتیم در ریاست امور زنان که بیشترینش 120 مورد هزی خشونت های خانوادگی بوده و متبقی از این بخش های حقوقی و 29 خشونت دوام زعم هزی قضایا می باشه. مراجعه کردن و تقریبا فکر می کنم در آمار همسال و سال گذشته در مورد تفاوت است.
در پداسه حل که در چه پا شمال زون که در بشر حقونو خپلوه کمیسون وایی چه پسر پل جوزجان فاریاب و سمنگان ولایتونه که هم د نامنۍ له وجهې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نسبت پخوا ته مخ په زیاتېدو دی. مجبر رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د آیا پوهیږئ د رپورټونو له لړۍ څخه یو بل رپورټ چې اسمت ساروانې وړاندې کوي.
په امریکا کې څېړونکو داسې لرګینه دړه جوړه کړه چې تر پولادو لس برابره کلکه ده. د متحدو ایالتونو د مریلند پوهنتون څېړونکو د یوې کلکې مادې د جوړولو لپاره لرګو ته پناه یووړه او دا تخته یې جوړه کړه. څېړونکي د کلکو وسایلو د جوړولو لپاره د ټیټانیم له الیاژونو او یا د اوسپنیزو موادو له ترکیبولو کار اخلي، خو اوسپنیز ترکیبونه ډېر درانه وي. دوی لرګي دومره زیات سره وکوټل چې دا ډول دړه یې ورڅخه جوړه کړه چې تر پولادو لس برابره کلکه ده. د میریلند پوهنتون څېړونکي وایي چې لرګي ډېر په درد خوري او دوی هیله لري چې تر دې به هم کلکې دړې جوړې کړي. څېړونکو په وروستیو کلونو کې له لرګیو او پاڼو شفاف لرګي د اوبو فلترونه او سوډیم یوني بیټرۍ هم جوړې کړي دي.
دوستانو اوس هم ستاسو له څو ټلیفوني پیغامونو څخه
ستاسو له پیغامونو
زرګین شي لاند هلمند ولایت خبره کوم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم. هله نه دا چې د کوم وخت ازادي رادیو نشرات پیل کړی دی، د هغه وخت څخه د خلکو په ژوند خبرتیاو کې په معلوماتو کې غټ بدلون راغلی دی، بل خصوصا د عام خلکو چې هغه په غرو د شنو کروندو کې اوسېږي، ځکه چې دا هغه اصلحه او هغه اسباب دی چې هر ځای د سړي سره ځي. په هر وخت کې که په موټر کې، که په سفر کې، که په خټه کې، که په بزګرۍ کې، که په کار کې، د سړي سره دا یو ځای یې. خو هیله مې دا ده چې ازادي راډیو خپل دغه پروګرام چې ازادي او اورېدونکي دا یو څه ډېر کې باره به د عامو خلکو اواز ته خلکو پورې ورسېږي، د خلکو اواز به عامو خلکو پورې ورسېږي. په عامو خلکو کې نور مطبوعات خاص کار نه کوي لکه انټرنیټ و بل و بل، دغه ازادي راډیو چې دا د عامو خلکو دپاره ده، عامو خلکو ته معلومات ورکوي.
زه ترجان د فاریاب ولایت د غرماشه ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام او احترامات وایم. زه د ازادي راډیو څخه خوشحاله یم چې زه شل کاله د خپل کور او وطن څخه لیرې وم. د ازادي راډیو په وسیله بیرته خپل وطن ته راغلم او بله دا چې د انصاف په لټه کې ستاسو زما سره ستاسو خبرنګارانو خبرې کړي. هیله لرم چې د مسؤلینو غوږ ته هم ورسوي. دا ورځ په تاسو ته او د افغانستان ټولو اورېدونکو ته مبارکي وایم. سلام.
د هلمند ولایت د لشکرګاه د ښار مستاج ته دغه پیغام پرېږدو چې د ازادۍ راډیو موږ ته ټولو رسنیو محترمه ده، ځکه چې موږ ته رښتیا ویل کوي، حقیقت وایي، رسنی چې دی ټول نیمای درواغ وای نیمای څنګه کوي یا څوک چې خبرې کوي په شکر څوک چې ورته وایي دغه درواغ وای هغه وایي رسنۍ نورې ګردې درواغ ځینې دي دغه د ازادۍ راډیو چې د دا تر ګرد موږ ته محترمه ده موږ د بل شي څه کار نه اخو موږ د هلمند په ولایت کې خاص به دغه راډیو څه کار اخو د ازادۍ څه معلومات اخو هر وخت موږ صحیح معلومات راکوي دا نور رسنۍ ګرد درواغ وایي خدای په امان
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے
دوستانو وسم مخکله دینه چی یو کله زرغه ګونه ډرامه در وورو په مخکړی د دې سات خبرونه ده
ملګری ملتونه وای په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د جګړې عمله تر لز زرو زیاتو ملکی وګړو ته مرشوب له اوښته ده وسلوالو طالبانو پرون په یو لیکې د امریکا له خلکو غوښتي چې پر خپل حکومت فشار راوړي چې له افغانستانه ووزي تاکل شوه ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا په شارجه کې څلورمه یوریزنۍ مسابقه وکړي د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت الدعوه ډلې او فلاح انسانیت مؤسسې بندیزونه لګولې دي امریکایي چارواکي وایي په فلوریدا کې د هغه ښوونځي پخواني زده کوونکي چې له ښوونځي ایستل شوی وو په ډزو لښته لږه اوولس زده کوونکي او لویان وژلې دي د امریکا د خزانې یا مالیه وزیر سټیف منوچین وایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په غچ کې پر یو شمېر روسي پانګوالو نوي بندیزونه لګوي او په کووید کې د نړیوال کانفرنس برخوالو د عراق د بیا رغونې لپاره د 1.5 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه دا مرسته پرون اعلان شوه و عراقي چارواکو د 8.8 میلیارد ډالرو هیله لرله
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل اوس هم یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي ورپسې له یاد مو باسي شي د ډرامې پر موضوع د کابل په سټډیو کې ژوندې بحث کیږي
یو کلی زر غږونه
یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو تاسو واوریدل چې د کلینیک د ریاست په مکتوب کې کلیوالو سیمو ته د روغتیایی ټیم د تګ غوښتنه شوې وه اوس به واورو چې مولوي صاحب او د کلی خان دلاور خان پر کومه مهمه موضوع خبرې کوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام وعلیکم السلام مولوی صاحب ستړی مشی بخیر راغلی
عزت منوسی خان صاحب مهربانی وکینا زهم گاندی پر برسات در سره کینم ماشاءالله سبحان الله فصلنا خلق ډیر کله لیدی خدای جل علا شانه د رحمت واوري او بارانونه وکي چکه حاصل ورکی
امین امین مولوی صاحب امین خامہ مولوی صاحب پختنه دی عیب نه څنګه دی خورا پیخه وکړه
خان صاحب د زلی مراد ول شراشه دا زرغون زرغون فصلونه به مو ګوري او د خان صاحب خوږی خوږی خبرې به هم وکړي
خده وکړه
هم خرما او هم سلام خان صاحب او سیو پختنه
مولوی صاحب پختنه مره نه کوا رښتیا ما سبق نه دی ویلې اسه نه چې په پختنه کې بند پات نه شم او
خیر دی خان صاحب په پختنه کې بندې دل عیب نه ده ښه ما دا ویل چې د ملک په معنا خو به پوهیږي
دا پختنه دې په څه پورې وکړه مولوی صاحب
دا مې ځکه ویل چې ډیر خانان د کلو ملکی هم کوي
نو ملک به مشره او خیا سړی ته وای نو کڅنګ
ماشاءالله ماشاءالله ستاسو خبره تری واحده پوری سمه ده باید دې چې د ملک په خیاره کې اخلاص او صداقت هم وي شیطانی او چل ول پکې نه وي
رښتیا وي
ځکه چې ملک ملائکه ته هم وای ګوره
ملک ملائکه ته وای مولوی صاحب مقصد دې خبرې نه څه دی
اصلي مقصد مې د خیر ده چې ټول خلکو ته په تیر از مون او تاسو کلیوالو ته مې خیر ورسیږي زستاسو کلی ته د همدې لپاره راغلم چې خلک یې د خیر کارونو ته راوبولم او تشویق یې کړم.
نو ته څه وې؟ له ما نه خو به د بې خیرۍ کوم کار نه شوي مولوي صاحب.
استغفر الله استغفر الله. نه نه خدای دې نکړي، خو هسې دا ویره را سره ده چې خدای مکه بې خیرۍ ته دې مخه شي، چې پې خبر دې نه کړم بیا به زما غاړه هم بندوي.
و مولوی صاحب د څه شي بې خیرۍ ته؟
هسې نه چې خدای مکه خپل مال او شته درته ماران لړمان او یا سور اور شي.
مولوی صاحب دا ته څه وایې؟ خدای مې د دې څه مال او داسې شتهونه وساتي.
اللهم امین اللهم امین. اوس دې زما د زړه خبره وکړه. خان صاحب ته به داسې وکړي چې له ګل محمد نه به د خپل قرض هماغه پیسې واخلې چې په قرض ورکړي.
مولوی صاحب خو ګل محمد مې د قرض پیسې دوه کاله خوړلې دي. دوه کاله دې دوه کالو کې به هغه زما پیسو ماته ډېرې نورې پیسې ګټلې وې.
زما اصل مقصد همدا ده چې دا د دوو کلونو ګټې چې غواړي دا سود ده، او سود په اسلام کې مطلق حرام ده. خان صاحب اوس خو به زما په خبره پوهېدلی وې.
لکه غلی اسای چې په خبره سره پوه شو. نو ګورې له کلینیک د ډانټاران یو قابلیت درته راغلی دی، د ډانټارې خبره درته کوي.
دا د ترور بیبي ټول ورته غواګ غواګیو. زما نوم فاطمه ده، روغتیا پاله یم. دا بل ملګری مې نسرین ده، دا هم روغتیا پاله ده.
وایم ډاکټر صاحب دواړه ستړي مشي، قدمونه مو زمونږ په لیمو
لیمه دی جار. زه فاطمه ځینې سی مشورې درکو چې په کومه خبره مو نه پوهیږئ پوښتنه وکئ. سوسو ځلې به درته ووایو.
اخانو اوله خبره دا ده چې تاسو ټول به د پاکۍ او صفایي خیال ساتئ. خپل ځانونه، ماشومان، کورونه او د کور لوښي کودي به پاک او ستره ساتئ.
که د فاطمه خبره مو منلې نو ناروغي به نه در نږدې کیږي.
وی ولی با این منو فاطمه می ده لور بزایده، خو خبره با ایده اسه منم لکه ده خپل مور، زکه چه ده گتی واتی خبر را تا کوی. او خیاران وای چه روغه تا پاچایی ده پاچایی.
برو مشه تروره، بلا خبره داده چه اوز ده جمی موسم ده، ما شمان با تاوده ساته. که پاک تاوده جامعه وروان نگونده ناروغان بشی.
بی غمه وسه، دا خبر زمونږ د کورس معلمم کولی، لمونږ نه پکې امتحان هم اخستی.
چه داسې دنو اضافت ما امتحان در نخلو.
اخا دا وای چه تاسو او یا ماشومان ناروغان شی چه بکوی؟
که د ماشومانو می تباوه د تب گولی باورتر اولم.
او کچیر تا د سردرد و یا موزکام او تخای و در توخی او سردرد گوله او شربت با لدوکان اغلو کنه، خرو باید د گل غنده با ورسر خکیزی.
نه نه ترور بی بی، تا خدیجه ترور که پخپل سردوه اخری او یای پا ماشمان اخری دواره با ناکامی کم.
نسرین خوایی گوری پخپل سر با دوان اخری باید دې چې ناروغ ډاکټر ته وخودل شي.
او ډاکټر چې تر ماینی ورسته کومه دوا ورته ولیکله هغه دوا په خپل واخره، هیڅ قضایی به پکې نه راولای. زموږ په خبرو او مشوره پوهېدی که نه؟
یاره خدای داد گلیه، په نس کې مې کلنگی چرگان بانگونه وی.
او په نس کې دی کلنگی چرگان بانگونه وی او کو 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 هم تاسی موسا گولا آتا داوایا چه وچه میوه دی خوشیگی او کنا.
دانو پختنه ده چنگه می نخوشیگی. وایم پس مر مریم که بوجه گی وچه میوه ای وایم را وایخلا چه یو چارک دسترگو پر رب کی در تور ککم.
موسا گولا سادا گولا بادماشا اوز نداوه چه باوا چه میوه کلی تشای خوکیگی
دول.
ڈول
داد کم سو داہو پو بوجھے کی ڈول و کنا وڑا ویلا سنار نا وڑا وی
موسیٰ گل
ڈول کی ونی سا چل دے میدان دے پور تک سرپاری راسا گل دے وخلا ہے نور مشکوا گل دا گنچا دے بستے نور مشکوا گل
اسلام السلام علیکم
وعلیکم السلام گل علی او دا خود چای راوړ ته سبا چې دا پتون زده نه ونیسم
خیر سي اسلام هم دلته کېدا ته سبا چې پیالو کې چای واچوم
نه نه ګول علي په پیالو کې به زه چای واچوم ځکه چې ته په شولو کې ځان ستړی کړې
وای دا څه وای اسلام د چای شول به څه ستړیا ولري
وایم جار دشم ګول علي اوهو دا خو ساده چای هم نه دی د شیدو چای دی شولای یاره پرېچام چې زماله زړه راځي ماته د شیدو چای ډیر خوند راکوي
درود شه اسلام زه خو ستا خیال ساتم خو ته مې بیا کیسه کې هیڅ نه
نه نه دا څه وای ګول علي زه چې ستا په غم کې نشم داسې یو بوله چې ډیر ناشکر باندې ادم وایم
وای اسلام ته لکه چې خپه شوې مقصد مې دا و چې ما د معلمې د وظیفې خبره در سره شریکه کړې وه خو تا بیخي را کړې ده
بې غمه اوسه ګل علي په نیمې تعلیمي کال کې به خامخا د معلمې وظیفه درته پیدا کوم
بې تد نشم اسلام خو زه بیا بلې خبرې ته په اندېښنه کې یم
کومې خبرې ته
زه وایم خان کاکا به مې معلمې ته پرې نه ږدي
یاره زه خو وایم چې تا به د معلمې خبره لا یاده کړې هم نه وي او پلار به مې اجازه درکړي هغه ځکه چې پلار مې د کلي له مولوي صاحب سره ناسته پاسته شروع کړې ده او مولوي صاحب هم د نر او ښځې په علم ډېر ټینګار کوي پلار مې همدا نن سهار هم ورسره ناست و
درن اردن کو السلام علیکم تاسو دی یو کلی زر غون ډرامي 299 برخه ته غواس اوس مو د نه تاسو د نظر نه خبرونه ته ز یوسف زدران هر کلی کوم نن په دی غږی ګو چې په کلیو او لری پروتو سیمو کې د روغتیاي مرکزونو فعالیتونه ولې اړین دي تاسو ورڅخه څه ګټي لیدلې او یا ورڅخه څه تم لري د روغتونونو او روغتیاي مرکزونو د اهمیت او کار پاړه دلته د کابل په لویدیز خوشحال مینه کې د ساخه روغتون لریس یونس زدران سره خبرې کوو د موضوع په اړه تاسو درن اردن کو نظرونه هم را اخلو ستران سپ خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه
مننه ژوند دې
خیر اوسې درنو اردن کو د خبرونه تاسو تاسو غږیز پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپږ شمیره راسیږي او ترڅنګ کولای شي په 0 99 203 540 او 0 202 255 مخامخ هم را سره اړیکی ونیسي وړاندې خبرونه کې تاسو نو بت راځي خو له هغه مخکې دلته یونس ستران سره خبرې کوو اکسب د روغتیاي مرکز نو د اهمیت پاړه باندې تل خبري شوې دي خره کز مونږ اوردون کې پوښي چې ولی فعالیت اړین دی ولی پر دې موضوع ډیر زیات ټینګار کیږي
مننه یوسف جانا په افغانستان کې خصوصا په لری پروتو سیمو کې کوم چې په ولایت پورې دي اکثرا زمونږ افغانان ورونه صحی کلینیکونو ته دوی دسترسی نه لري او مالی مشکلات د دې پڅنګ کې هم زیات دي یعنی کوم مریض وغواړي چې هغه خپل مثلا یو صحی کلینیک ته مراجعه وکړي. په کلی کې یا په ولایاتو کې لرو پرتو سیمو کې خو هسې کوم کلینیک موجودیت نه لري، نو دوی چې مرکز ته راځي مرکز ته د تک دپاره دوی مالی مشکلات لري، نو په دې اساس هغه زیات مشکل چې دی تر څو چې دوی یعنی یو مرض دومره دوی ځنډوي یعنی په یو تکلیف باندې چې دوی اخته وي تر هغه وخته پورې دوی ډاکټر ته مراجعه نه کوي تر څو چې دوی هغه مالي مشکل حل شي.
نو اهمیت په دې کې چې په هماغه سیمه کې وي دا زر رسیدګي کېدلی شي. تاسو د زر رسیدګي ستونزه وکړه یا د امکاناتو ستونزه وکړه چې په هغه سیمو کې کمی، ولې دلته ډېر داسې باورونه هم شته چې وخت نه وخت موږ ته اوریدونکي هم پیغامونه پرېښي، خپله خلک هم نه غواړي تر ډېره داسې په اسانه دوی روغتیایي مرکزونو ته لاړ شي او په اسانه دوی ناروغان ولېږدوي. خلک په کوم فکر کې دي؟ ولې یو حراس یا ویره موجوده ده؟
په دې اساس تر کومه ځایه پورې چې موږ معلومات لاسته راوړي دي خلک تر یو اندازې پورې ویره په ځای ده، ځکه دوی چې مثلا کوم شخصي کلینیکونو ته ځي واقعا چې هلته دې ته توجه نه کیږي چې یعنی دا د کومه ځایه راغلی دی، د ده اقتصادي وضعیت په څه حالت کې دی. او اکثریت مشکل چې دی دا دی چې خلک د اقتصادي مشکل په خاطر نه غواړي چې شخصي کلینیکونو ته مراجعه وکړي. او کوم دولتي شفاخانې چې دي په مرکز کې خو ماشاءالله مشکلات نشته، خو بعضي خلک نشي کولای چې په خپل وخت سره
نو په لری پروتو سیمو کې او مرکز کې خو ممکن ستونزې نه وي، لکه تاسو اشاره ورته وکړه تاسو په څیر ګڼ روغتونونه دلته فعالیت کوي، په لری پروتو سیمو کې دغه ستونزو د حل لپاره تاسو څه وړاندیز لرئ؟
په لری پرتو سیمو کې خو تر اول باید د دولت د خوانه دولتي کلینیکونه یعنی کا ډېر امکانات نه وي د یو دغه وخته پورې چې دوی صحیح امکانات خلکو ته برابروي، حتی په هفته کې یو ریکا موبایل کلینیکونه هلته یا صحیح خدمات
یو
ټیم هلته لاړ شي دام خلکو ته ډېره مفیده ده، یعنی هغه د مرضونو کچه به ډېره راټیټه شي، د خلکو مشکلات به ډېر زیات رفع شي. او کوم شخصي شفخانې چې دي د شخصي شفخانو که دې داسې یو همغږي ولري، دوی داسې یو همهنګي جوړه کړي، مثلا میاشت کې یو یعنی په یو میاشت کې واریم دوی صحیح خدمات الته خلکو ته وړاندې کی، یعنی یو ټیم لاړ شي.
خو تاسو خو وړاندې لری درسته، فرضاً تاسو په څیر ګڼ خلک مرکز ته منډه کوي دلته فعالیت کوي، فرضاً تاسو ولې د خوست په څیر یو لری پراته ولایت نه راغلي دلته کار کوي، ولې الته د خدمات نه وړاندې کوي؟ داسې ګڼ نور خلک کدا خدمات کلیو بانډو او ولایتونو ته انتقالي فکر نه کوي، دا څنګه به خورا کم شي وي؟
دا به ډیره کم شي، یعنی دا واقعا چې یو اساسي مشکل دی. نو مونږ په دې کې د کوم ورونه چې زیات سرمګزاري کوي په افغانستان کې خصوصا په مرکز کې په شخصي روغتونونو باندې، کدی په ولایاتو کې هم داسې یو اسانتیا خلکو ته جوړه کی واقعا چې دا مشکل به ډیر زیات رقم شي. یعنی په ولایاتو کې مونږ داسې شفخانه نه لرو چې څلور ساعته فعالیت
وکړي، دا چې ولې نه کوي په دې اړه باندې خبرونه کې پاتې کیږي. خو اردن کې را سره له میدان وردګو نه په خبرونه کې شته. خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي، مهرباني ستاسو لن نظر اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مہربانی دا روغتیایی خدماتو پاړه کراته وې، روغتیایی ټیمونه، روغتیایی کلینیکونه، روغتیایی مرکزونه څومره مهم دي او ساس په ژوند باندې څه تاثیر او غیز لرلی شي؟
دا خو زه د خپل د وزګو نه غږی مو ځان د منطقه د شپه هم باندې د یو کلینیک د خښته تقریبا 2.5 کورونه موجود لري، تا نو کلینیک څه به لري در سره چاته و شو د شپې هم په پښتنه پیډي طالبان هم نه پیډي د شپې هغه کوم مریض چې بیا یو
ولې نشته؟ ولې نشته فرضاً کلونه تیر شول ولې نشته؟ تاسو غوښتنه کړې امکانات دلته موجود دي ولې نشته؟ بیا
غوښتنه هم کړې ده څو وارې منظور شوی دی او داسې دي واسې دي، خو هېڅ عملي کار بند عملي کار نه کوه کوم څه د موږ سره کلینیکونه لري دي بېخیل لري دي مریضان مشکل ته مخامخ دي پته خو چېژه مرشي.
نو په هغه سیمه کې داسې یو پانګوال یا تاسو حداقل نشئ کولی چې داسې یو ټیم جوړ کړئ چې حداقل روغتیایي مشورې ولري په تېرو په ژمي کې چې ناروغۍ ډېرې وي؟ داسې څه نشته؟ دا چې څوک نشته دی، دا څه مشکل دی؟ دا یو مشکل دی چې ولري
کوم چې په سیل لري غوښتل چې کوبل تکلیف دي کوم مسکینان خلک پاتې دي مشته.
خیر وسه رحمت الله، تاسو غږ مونږ په خبرونه کې شریک کړ او تاسو دا مشکل امید چې رسیدګي ورته وشي او یو وخت کې الته د روغتي مرکزونو شاهدان وو. بل اردن کې تورزو چې په خبرونه کې را سره ستړي مشي، مهرباني تاسو نظر اورو. بلې اړیکه مو را سره وصل ده، لطفا خبري وکړئ.
سلام سمو پمینا نه کی ویل کرامات پښتنه مینا جناب زادران ثابته تا او ګران میلمه ته زادران ثابته او تاسو دنا صحنی کرته
یو کوم چې روغ عبدور وایي من نه خیر زن معرفي کړو ورور
من نه تاسو در اړیو همیشه نه مینا وال ان اعتراض څنګه وال دا وردګ ولایت نه
انت الله پام دې موضوع تاسو نظر او روکا لن نظر راته وي مهرباني رختي مرکزونو کلینیکونو پاړه باندې اردن کې اړیکه شلیدلې ده موږ ته ځینو اوریدونکو په غږ ثبتونکي ماشین شمیرې کې هم په همدې اړه نظرونه پریښي دي غوښتنه مو کړې وه چې د روغتیایي مرکزونو د اهمیت په اړه سره وغږیږي ګڼو اوریدونکو راته پیغامونه پریښي دي خو ډېر پیغامونه یې تش وو هغه چې پیغام لري هغه به درته خپرو یو ځل بیا یادونه کوم کله هم چې 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته زنګ وهئ په اتومات ډول ستاسو غږ ثبتوي او تمه ده چې ستاسو غږ به د همغه موضوع په اړه وي چې موږ په همغه ورځ پکې اور باندې خبرې کوو نو نن دوی درختی مرکزونو په اړه څو نظرونه پریښي دا ورو
بلی دا زده له ټولو کارکونکو او دوستو سلامونه وړاندې کوم واقعاً کچيري په کلي کې د صحت لپاره مرکزونه جوړ شي او په کلي کې قابلیت تربیه شي واقعاً شزه و شي سره شلګي کولای شي که واقعاً په دغه عرصه کې خلکو ته آگاهي ورکړ شي دا به په کلو باندونو کې ډېره ګټه ورسوي او ډېرې ښځې او ډېر کوچنیان او ډېرې منډې او ډېرې خوندې به د مرګ وژغورل شي. تاسو دایمي همکار قاري صاحب پښتون یم. سلام
انجینر ابراهیم خبرې کوم د کابل اعظم خدمت نه. د تاسو د دې نظر خوښتنې په مورد باید ووایم چې که چېرته طبي ټیمونه په وخت باندې کلو باندو ته لاړ شي او خصوصا د زمونږ د کلو باندو ځانو په طبي سطح باندې د هغوی سره خبرې وکړی شي او د هغوی هغه پوه یاست چې دا د خپلو اولادونو او همداسې د دوی روزمره ژوند په باره کې د هغوی سره روزنیزې خبرې وشي نو دا به ډېره فایده ولري او په دې سره به مونږ وکړی شو چې په راتلونکي کې یو سالمه او یو پاکه ټولنه ولرو. نن زیات مشکل چې دا غاده ده چې زمونږ خیان دي اکثر د سیواد دي ناپوی دي او د دې خپل روزانه ژوند خوشن دي اولاد د صحت او تربیت په اړه کې هیڅ قسم ذکر نه لري نو دا یو ډیر مثبت اقدام ده زه دې خبرې ماتړ کوم.
نن موږ نه کلی از ډیر ډیو کارکون کو او ریډون کو ته وړاندې کوم ریحان لغزې چې خلک سره پړې کې شوی نه تاسو په دې اړه وویل چې روغتیایي مرکزونه څنګه مراجعه کوئ په غزنی کې کومه ملکي شبخانه چې ده هغه چې کوم کار کوي هغه د کوم د ښار خلک چې دي د هغو ته ښه کار کوي هغه کوم خلک چې د لرو سیمو راځي د هغو بېخي کار مریضانې دغسې پراته وي بېخي پکیسه کې نه وي ډاکتران شته پکې بېخي له حساب نه زیات دي خو هلې کار نه کوي دې چا کار ته هم توجه نه کوي خپلو متعقوب کرار نهسي.
ډیر مننه اوردونکو ستاسو نظرونه کلام او نظرونه وړاندیزونه پیغامونه او پوښتنې پاتې وی کولای شي 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته راته پرېږدي. یونس د ډیرو اوردونکو ټینګار په دی و چې دلته کا اما پو هوای موجود وي تر ډیره سنځو حل کېدلی شي. دا اما پو هوای کوم خلکو ته خورا مهم دی ستاسو په نظر ځکه تاسو په دې برخه کار کوي ناروغان څوک ډیر دی پو هوای چاته خورا مهم دی په دې برخه کې؟
دقیقا دا ډیر یو مهمه خبره ده. یعنی زمونږ په افغانستان کې اساسي مشکل هم دا ده چې خلک عامه په هوای نه لري. حکومت لرو پروتو سیمو کې چې زیاتره خلک الته استوګندي هلته نه عامه په هوای موجودیت لري او کچيري دوی مثلا کلینیکونو ته یا دولتي کلینیکونو ته دسترسي هم لري هغه خلکو ته د کوم داسې عامه په هوای پاړه څو داسې کوم پروګرام
نه عامه په هوای کچاته ډیر وی ممکن ډیر ګټوري فرزن بلا بلا طبقه موجود دي خزو ته وی میندو ته وی ځوانانو ته وی د کور مشرانو سپینګورو ته وی کوم یو ډیر اغیز لري
خصوصا خزو ته باید زیات عامه په هوای باره کې معلومات ورکړل شي ځکه اکثریت امیدوار خزي چې دي دوی ترڅو چې یو مشکل سره مخ نشي ډاکټرانو ته مراجعه نه کوي. یعنی هغه کوم مرحله چې دا هغه دی باید د ډاکټر د نظر لاندې تیر کی چې دا اساسا یو ډیر غټ مشکل ده. یعنی اکثرا مریضان چې اوس خپل مونږ په روغتون کې زیاتره مریضان چې لرو سیزارین کاندید یعنی په امیدوار خزي عملیات کیږي نو دا مشکل چې دی د عامه پوهاوی مشکل دی. یعنی کدوی چیرې عامه پوهاوی لرو دی دا مشکلات باندې مخ کېدل. یعنی سیزارین ته یا عملیات ته به ضرورت نه وو. دوی به کولای شو چې اول نه مثلا د ډاکټر د تعقیب لاندې د ډاکټر د درملنې لاندې دا پروسه.
نجیب را سره د هیوی ولسوالۍ نه په اړیکه کې دی. خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشي مهرباني. بلې ورور را سره په اړیکه کې، ستاسو نظر اورو د خبرونې په اړه. دا اردن کې خبرې نه کوي، بل ته سرور ښکاره کوو. عبید الله عبید بمو د یو بل اردن کې په لوري بوزي چې دا وخت را سره شته په اړیکه کې. خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشي مهرباني. بلې ستاسو اړیکه را سره وصل ده. د خبرونې وخت کم که خبرې نه کوئ تلیفون اړیکه مو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډېر په خیر راغلی توخی صاحب محترم. خبرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
بلې سلامونه تاسو وړاندې کوم. ستاسو دواړو ستاسو مېلمانه ته دواړو حضرت صاحبانو ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني په خیر اوسې. مخکې موضوع باندې خبرې کېدلې، تاسو تل را سره پیغام وړاندې شریک کړی. عامه پوهاوی یو مهمه موضوع یادېږي چې دلته ډاکټر یونس هم پرې ټینګار وکړ. دا اړیکه مو صفانه ده او بخې. نو خیر ستاسو اړیکه به شلیږي. تون که بیا را سره په اړیکه کې نه شوئ نو غږ ثبتونکي ماشین شمیره لرو، هغې ته راته پیغام پرېږدئ. بل اوریدونکي ته ورځو. خپرون ته په خیر راغلی، امید چې په یو ښه موقعیت کې وی او غږ مو صفا وي. مهرباني ځان معرفي کړئ. ښه، د اوریدونکي هم خبرې نه کوي. بیرته تاسو بحث ته راځو. ده اما پوهاوی د چا لخوا باید موجود وي؟
یوسف جانا، اول خو د دولت د خوانه باید داسې یو ټیم جوړ شي چې په دې سیمو کې خلکو ته د عامه پوهاوي په باره کې یو ښه پروګرام ولري. خلک په یعنی تشویق شي دې ته چې دوی هغه یعنی اوس
که دولت د کمو امکاناتو وای. مخکې رحمت الله له میدان وردګو نه ویل چې 1200 شاوخوا کورونه اوسي ولې دوی تر اوسه یو کلینیک روغتیایي مرکز نه لري. دلته خلکو مسؤلیت،
خلک هم کولای شي. یعنی زما په نظر هغه ورونه چې غواړي په مرکز کې سرمایه گذاری وکړي، دوی مثلا تاسو خپل وینئ چې په مرکز کابل کې روغتونونه بیخي بشمیره زیات شوي دي. کدی چې ولایاتو کې یعنی ډیر یو په کمو امکاناتو باندې دی کولای شي چې یو صحی مرکز جوړ کړي او څلورویشت ساعته فعالیت چې ولري دی. یعنی دا څلورویشت ساعته فعالیت موږ په مرکز کې دومره زیاتو خصوصي شفاخانو کې نه لرو چې دا زموږ یو ډیر غټ مشکل دی حتی په مرکز کې.
او د دغه ترڅنګ تاسو درسته د فرضاً هم تجارت کوئ یا هم کلینیکي خدمات مختوړې خلکو ته کار کوئ، فکر نه کوئ مناسبه به وي چې تاسو یو وړیا د روغتیایي مشورو ټیم ولرئ، تاسو یو ټولنه لرئ په دغو کې په دې باندې کار وشي؟ دولت به خپل مشکل لري، خلک هم او تاسې د ټولنې یو.
مونږ کوم پروګرام چې په خپله شفاخانه کې شروع کړی دی، انشاءالله اول خو مونږ د حمل میاشت کې د بعضو شرکتونو سره خبرې کړي دي، یعنی د دوا شرکتونو سره. هغوی زموږ سره د همکارۍ وعده کړې ده چې مونږ به تاسو سره همکاري کوو. یعنی فری سایټ کمپ مونږ غواړو چې جوړ کړو په هفته کې. یعنی کوم متخصصین ډاکټر صاحبان چې زموږ سره دي، چې کوم مرضونه مثلا بیخي په لرو پرتو سیمو کې زیات دي، نو هغه ډاکټر صاحبان به زموږ سره ځي هلته د فری کیمپ یعنی یو سایټ به جوړوو هلته. او خلک به مخکې د مخکې نه یا جوماتونو کې هغه کې خلک به د مخکې نه خبرو چې مثلا موږ په دې ورځ یا راځو دلته.
تاسو خپل یې سیمو ته ځئ؟
او سیمو ته به ځو، ډاکټر صاحبان سره به سیمو ته ځو، هلته به موږ رایاګان
اخلو. دا خو یوازې ستاسو د روغتون خدمات شو. ما که په ټوله کې دا ټولنه چې د ډاکترانو او طبي ټولنه موجوده، دوی ورته یو مسؤلیت په غاړه واخلي، فکر وکړي مناسب کار به وي،
ډېر زیات به مفید وي. یعنی زیاتره شفخانې دي چې دوی همدا پلان لري. د زیاتره شفخانو سره چې ما خبرې کړې دي، دوی زما سره په دې نظر کې واقعا هم نظر دي. دوی غواړي حتی کمپنۍ، یعنی کمپنۍ غواړي چې په دې کې موږ سره همکاري وکړي. د دوا د لحاظه چې دوی موږ سره وعده کړې ده چې موږ به تاسو ته فری دوا درکوو چې هلته تاسو یعنی زیات کومه دواګان چې زیات مصرف لري خلکو ته.
په همدې عرصه کې د څومره مودې رئیس کار کوي؟ یو خو د عامه پوهاوي برخه شوه چې تاسو ویل چې په دې برخه کې د هر قشر یا د هر طبقې مسؤلیت څه دی. کوم ډول ناروغان دي چې هغوی فرضاً څه ډول خدمات ډیر خوښوي؟ فرضاً ستاسو روغتون ته راځي، نورو روغتون ته راځي، لارښوونې ممکن زیاتې وي، خدمات کوم مهم دي؟
په ټوله کې یعنی زمونږ یو کال کېږي چې فعالیت هم شروع کړی دی شفاخانه کې. یعنی اکثرا مریضان چې مونږ ته راغلي دي او کوم برداشت چې مونږ کړی دی تر اوسه پورې، خلکو ته پاول قدم کې ابا کیفیت دوا ډیره مهمه ده. یعنی یو نفر یو مریض د ډیر لره ولایت نه تا ته راځي، مثلا مرکز ته راځي، کرایه مصرفیږي، وخت ضایع کیږي، د کار لویږي، او دلته چې یعنی هغه دوا صحیح ده، معاینات به هم دقیق وشي. ډاکټر صاحبان ماشاءالله ښه تکړه ډاکټر صاحبان دي، که چیرې هغوی ته په ښه کیفیت باندې ښه کوالټي باندې دوا ورنکړل شي، نو هغې نا امیده دي، هغې نا امیده زیدي کې زمونږ د ډاکټر صاحبانو او د شفخانو غاړه بندیږي، او دا خپله یو ناکامي ده. نو هغه اصلا کې که دغه شخصي شفخانه دې ته لږ توجه وکړي، خپله دوی خپله مثلا خپله شفخانه ناکامي
تر څنګ کومې طبقې ته خاص خدمات باید ولري چې هغه ډېره متاثره وي؟
خصوصا زیات مشکلات مونږ په زنانه یعنی ښځو طبقو کې زیات مشکلات لرو، چې هغوی فقط د همدې مشکل په خاطر نه غواړي چې ډاکټر صاحبان ته مراجعه وکړي، یا د دوا کوالټي صحیح نه ده، یا مثلا معاینات بې ځایه معاینات مریضانو ته کیږي، یعنی ضرورت نشته معایناتو ته خصوصي شپخانو کې هغې ته معاینات وشي، یا مثلا
امید چې تاسو یو ځانګړی تخفیف ولري تر څو دا خدمات ټولو خلکو ته په صحیح ډول ورسیږي. خیر اوسې ډاکټر یونس، ستاسو له مشورو وړاندیزونو په خپرونه کې له نظرونو چې را سره شریم وکړو. درنو اردوونکو، له تاسې نه مننه چې په خپرونه کې را سره وي. لا مو هم که وړاندیزونه پاتې وي، غږ ثبتوونکي ماشین شمېره مو ده 0 اوس 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 0